السلام عليكم، احمد شبريم ستاسو كوربا. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1100 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړېدو له امله د پنجشنبې پورس صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا له واتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د 5 سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1013 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې پورس وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سر باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوده پر مهال لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورې چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهیدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظی سره شکیدلی.
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون بیا هم دا چه اقتصادی وده سویدی دا دی قدر ولدی.
دا کرکت لوبغاری مو یوازی دا لوبو پنندارو نخوشاله کلی. دا افغانستان دا ملی لوبدلی زینو لوبغارو خیریه بنسطون جور کلی. پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بنسط للوری دا سه افغان ته د جوړ شوی کور کلیانی وسپارل شوی چې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې څو میاشتې مخکې کور وران شوی.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اساسیاتو سره سم جوړ شوی چې لکه تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي روسیو رښتونو او سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 12 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سال تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبونی ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو دریو ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
په هرات کې د پنځشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 15 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 200 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 100 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,000 ډیر کسان مستقیمه اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه د ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړه او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکه وړلې بیا موږ ان پی او والا تاریخ وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه جوالونه چرته منزور کړه جوال راته ولی ام ځوانان په کار رااله ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصاله او هم مځکه مده سیلاب دغول سم محفوظ شي هم کانال د سیلاب دغول سم محفوظ
د ملګرو ملتو د خړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لامنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چکډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې لبل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د شاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونه کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې داغه اکسیجن دی او شتاپار لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي دی وا بل ګټه ده چې داغه ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه صوتی کده په کری دغه ایروژن بریا چورته وای یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته کچیرته ونه دی ونه بخونه هغه ټول هغه کنټرولي
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لاسو کلونو راهیز په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمې کې زیات وي تلفات یې پوره کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سړی دوی
دا ورښتونه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باسته چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې دا بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دي او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامدنه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي او داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهي شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې ترجماتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالات او د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنه او تام لاسرسي نه لري نو دا په هوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخت زمونږ سیمې ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخت منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمی کې به هم خطر یو مخ لمنځه ولاړ نشي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربس کې پرون حقی کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شوی چې مخکنی کور یې په تیر نومبر کې د ډرون په یوه برید کې ویجاړ شوی و. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربس د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ځانمنې کورنۍ د یوازینی پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اورېدلی شي.
د ګوربز د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ له خوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته سیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وژل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی د دې غمزپل کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوی کور بنسټ کې خودل دی. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګری ځای نه بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوی ژوند عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکی.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې وو، خو د دې لپاره چې یوازې نوي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور پاړه وایي
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې زه په دوبۍ کې وو خو سعید دم را غنر وګټله تنخواه چې هم سر په پمې تر لږله هغه پامیاش ولا شو بیا چې ته یوه داسه بودی د منځه درمی چې شتزینا زار مولینا ټیپک دا د هر شی د منځه درمی دا یو غټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کوم رغولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمن او اړمن کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمن او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغوی لاسنیوي وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل
کپه وسخ سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیرنه کمباله پتو چوي نو تو ته د سوړنه خامخاسي خاطر سي نو خامخا یا کمباله خسانو باندې بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه من غو مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه دا سه خلک سره دا سمزمون سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته غړوي ژوند نه وتلم ژوند ته غړ کړ ډیر مې ژوند نه خښو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتانه دي مخکې هم څو څوارې پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامه سره شوي چې پړې د پاکستان پر پوز اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټوله ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومه مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا
په 2025 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګو نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2025 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړی و. د اقتصادي ودې موضوع می د ایکو ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخوانی مشر ازرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سوه کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډیر لږ و. دا چې د نوې حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پر مختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% سلنه وشوي. دا ښه کار دی، اما کافی ندی ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دی یعنی اشباه شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساحتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي او دغسې هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري په دې خاطر موږ باید د شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده علت یې څه ده
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي اس یو واجب پر سپندنه پیژندل شوی نه دی پیژندل لکه یوازې روسیې له خوا اوسنۍ حکومت د وسه پر سپندنه پیژندل شوی دی او خارجي مرستې د اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري په غوونی هم په لوي کچه شتون نه لري بیا هم د خلک زړه کوي او راضي او پاګونه کوي او دا وده متناسب دی هغه اخلاص او پنګونی چې خصوصي توګه د افغانستان هلته کړی او حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړی دی په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه اړه د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او ښه حمایت کوي دا د دې سمون ګرځیدلې دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو خارجي مرستې نشته یا دا سمون کال تیر شو دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي اما په اقتصادي ودې د بحثي دي ودې لپاره مرسته نه ده شوې سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده شدي اما کافي نه دي
حافظی صاحب په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی
سوش کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس موږ په تقرالو یعنې جدي په میاشت کې د پوز په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي او یلته دا غوړي چې اول خو بیا هم رازم دي چې هیڅ شی قلت نه لري یعنی زه خیر دي خصوصي سکتور د دکاندار څخه نیولې تر اون د فروش پورې د ټول تک دي او قلت د مواد نشته دي په دې خاطر ویر نشته چې دی ویر لمخې د بزنس ایکولوژي د اساسات پر بنسټ خلک دا ویر ولري او شاید زیرمه کې خپل کورونه کوي ټول داده دي چې امنیت سره لاري خلاصې دي انشاءالله قیمتي نه کیږي نو د ضرورت پاندول شاید نه شي. یو دلیل دغه چې قیمتونه لوړیږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې ځي د ضرورت څخه زیات شیان رانی شي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل یعنې د تقاضا له مخې لوړیږي. په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت دې تمام شو د کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې ښکول کېدلې. بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل اوس مهال دا شاید نشته.
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوکو ګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتې دوه دی بلورته ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوی دي. څه فکر کوئ چې دوه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
او دا خو داسې دي چې ما مخکې ارزو کړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه یې په دې خاطر چې 2.3 to 3.9% زموږ د دیسو وده ده د نفوس وده ده هر کال 2.3 to 2.9% د نفوس زیاتیږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي راستخی سره درو چې د ټول منابعو په ګټو سره وکولې شو چې د خپل لس سلنه اقتصادي وده ولرو او ان شاء الله زه امیدوارم چې کچېری بیا جنجال پیښ نشي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي دا امکان لري چې د لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه.
حافظي سب د ملګرو ملتونو د زینو راپورونو لمخي پر افغان شوزو انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر زیان اړولې. څنګه دا خبره تر کومه ځای پورې دقیقه ده؟
څو تاسو ته ژوخم چې څو نیمګړ داسې نه دي چې دا ټول شیان ګلوبوزر دي او هر شی په خپل ځای دي. مشکلات او ستونزې ډېری دي. د مثال په توګه کچېری نیمای دي نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی بیا خو ډېر مشکلات راځي او په عین زمان کې دا شزینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنا نه دي اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي دګر کې شتون لري. اوس هم د بنوالي همدا شزی کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره. دا خو جریان لري ولې هغه هیواد چې نیمای نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي. تاسو مخکې په خپل خبرو کې یو څه امیدواری ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي. اوس 60 کال کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به وده څرنګه وي؟
اول خو باید ارز وکم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور. دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندي دي دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خند راځيږي په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکي نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بیملي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي او دا نه دا دا نه یوازې زموږ په ضرر دي بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکی نو کدا لار خلاصې وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لښتي زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات شي.
حافظي صاحب ډېره مننه.